مشاله دی پرونه خبرونه کې د خپل کور باندې سره لمبن سلامونه منې لرم چې روغ جوړ وستي او وخت ورځي 3 بجې شوی په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د اسمبلی غونډې تر څنګ د پاکستان او افغانستان د چارواکو څرګندونې همدارز د ځکونکو احتجاج په سواد کې او پر دې سربېره د فاټا اصلاحاتو په اړه اهم راپور لرو خو لومړی ورځو نجیب امیر ته چې تاسو ته تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
افغان ولسمشر وای پاکستان دې د ترهګری خلاف کوټلې ګامونه پورته کړې. اسفنیر ولی خان د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بے باورۍ ختمولو غږ کړي او په مکسیکو کې زلزلې سلګونه کسان وژلي. د خبرونو تفصیل ملګرو ملتونو ته د وینا پر مهال افغان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې له طالبانو څخه د جګړې د ګټلو په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې تګلارې هرکلی کړی او ویلي دي چې هیواد ترهګرۍ خلاف په لومړۍ لیکه کې جنګیږي. غنی همدارنګه پر خپل ګاونډي هیواد پاکستان غږ وکړ چې د ترهګرو د ځپلو لپاره دي له دوی سره په ریاستي کچه ګامونه پورته کړي. نوموړي د ملګرو ملتونو غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه:
I call upon Pakistan to engage with us on a comprehensive state-to-state dialogue.
زبر پاکستان ژغکوم چې زمر سره په شریکه د سولې امنیت او سیمهیز همکاري په برخه کې د حکومتونو په کچه هر اړخیز بحث ته داخل سي ترڅو سوکالی ته لار هواره کړي.
ولسمشر غنی په خپل وینا کې وړاندې ویل په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ نه ده بلکې یوازې د دې هیواد خاوره کارول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې پر افغان خاوره څه باندې شل نړیوالې ترهګري ډلې فعالیت کوي. ولسمشر غنی په خپل وینا کې یو وار بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کیږدي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو لویه ستونزه د بې باورۍ ده او دواړو هیوادونو لا پکار دی چې د یو بل اندېښنې لرې کړي. نوموړي د سه شنبې په ورځ مشال لډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وویل چې چین د دواړو هیوادونو د اړیکو په ښه کولو کې مهم رول لوبولی شي.
زمونږ سټینډ دا دی چې کله کله ماشومان دا دواړه خپل منځ کې جنگ کوي، نو بیا خو به مشران لکه چې مشران څنګه را ننوځي. خو مونږ دا وایو چې چین دی یوازې مددګار نه، سهولتکار دی نه د خبرو اترو. چین دی چې په هغه خبرو اترو کې کومې وعدې وي دونه دواړه ملک یو بل سره وکړي، چین بیا هغه زمين شي.
خان زیاته کړه پاکستان باید خپل بهرنۍ پالیسۍ ته له سره کتنه وکړي ځکه چې د دې هیواد په سلورو ګاونډیانو کې له دریو سره اړیکې کړکېچنې دي. په سواد کې د جانزیب کالج سلګونو زده کوونکو نن د لاریون او مظاهرې په ترڅ کې له حکومت ته غوښتنه وکړه چې استادان او پروفیسران دې مجبور کړي چې په وخت درس ورکولو لپاره ځانونه حاضر کړي. محصلینو د سیدو شریف نه منګورې پورې لاریونو کړه په دې موقع شعارونه ورکول چې حکومت دې د دوی غم وخوري. د جانزیب کالج د کونکي وایي له تیرو دوه اونیو راهیسې استادانو له درس ورکولو بایکاټ کړی دی. د کالج پرنسپل شوکت بیگ مشال ته وویل د زده کوونکو دغه ستونزه به زر هواره شي. د بلوچستان په اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی او د عامه احتساب یا پبلک اکاونټ کمیټې مشر عبدالمجید خان سگزی پرون مشال لړیو ته په وزنګړې مرکه کې ویلي چې دوی په تیر یو کال کې د بیلابیلو حکومتي محکمو د افسرانو څخه 9000 روپۍ وصول کړې دي.
دا اداره د سرویس کال سپدی صبح کې و زه د 14 یا د 15 میاشت د دې چیرمن سویم، نو دوی 9000 روپۍ د پروش کال په حساب کې دوی جمع کړې دي. دا زموږ د صوبې او د ملک تاریخ کې اول وردا سوی ده.
عبدالمجید سگزی وای دغه پیسې د افسرانو د سرکاري خزانې څخه د درغلي پترس کې وړې وي. د نوموړي په وینا د دوی د ګون غړي په درغلي کونکو کې نه دي شامل. د افغانستان د دفاع وزارت وای په تیر یو شواروس کې د وسلوالو طالبانو د ته سیمیزو قومندانانو په ګډون د حقانی شبکې 12 غړي او 9 تنه دایشان وژل شوې دي. دغه وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې دغه ګډ عملیات د ننګرهار، کاپیسا، پکتیا، لوګر، غزنی، کندهار، اروزګان، فراه، بادغیس، غور، فاریاب، بلخ، جوزجان او ځینو نور ولایتونو کې ترسره شوې دي. دفاع وزارت وایي په دغو عملیاتو کې 250 تنه وسلوال ټپیان، 2 تنه نور نیول شوي او 100 کیلوګرامه امونیم نایټریټ هم له منځه وړل شوي دي. خو وسلوالو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. اوس هم څو نړیوال خبرونه. په مکسیکو کې یو سخت زلزلې لږ تر لږه 286 کسان وژلي او د دې هیواد په مرکز کې ډېرې ودانۍ نړولې دي. د دې هیواد د ولسي ژغورنې اداره وایي چې زیاتره کسان مکسیکو سیټي او د سرخار په سویل او ختیځ کې وژل شوي. د زلزلې زور د ریختر په کچه 1.1 ښودل شوی. زلزلې په مکسیکو سیټي کې چې 40 میلیونه نفوس لري زیاتې ودانۍ نړولې دي. د مکسیکو ښار خاروال وایي 40 ودانۍ سخت خراب شوي چې پکې سکولونه هم شامل دي. د مکسیکو ولسمشر پینا نیتو وایي د یو پریوت سکول د ملبې لاندې 40 ماشومان او 2 سړي موندل شوي دي. 10 نور ماشومان او 8 لوی کسان تر اتم دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون فاکس نیوز ته په مرکه کې ویلي د ډونالډ ټرمپ انتظامیه په هغه صورت کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال جوهري تړون ملاتړ کولی شي چې په دې تړون کې بدلونونه راوستل شي. نوموړی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا به له دې تړونه بهر شي وویل د دوی تر ټولو لوی اندېښنه د تړون د پای وخت دی چې تر مخې 10 کاله وروسته په 2015 کال کې پر ایران لګول شوي بندیزونه چې پکې د یورانیم غني کول هم شامل دي ختمیږي. نوموړی وایي دوی په هغه صورت کې دا تړون پاللی شي چې پکې بدلونونه راوستل شي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملګرو ملتونو ته په خپلې لومړۍ وینا کې ایران د خونخوار رژیم په نامه یاد کړی و. ټرمپ وایي د داسې یو تړون سره تړلې نشي پاتې کېدی چې آخر هم د جوهري پروګرام پر مخ بیولو ته لاره هواروي. ایران د ټرمپ د خبرو غندنه کړې ده. دا تر دې غړې د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د رابع اکرم خان د حالو د کرنسي بیان.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ او 90 پیسې خرڅې کیږي او په 1.60 روپۍ او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ او 50 پیسې او په 1.60 روپۍ او 95 پیسې. یو پاوند په 1.20 روپۍ او 25 پیسې او په 1.30 روپۍ. یو درهم په 28 روپۍ 50 پیسې خرڅې کیږي او په 1.10 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپۍ 40 پیسې او په 28 روپۍ 25 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 2.50 پیسې او په 1 روپۍ 3.50 پیسې او په 1 پاکستانی روپۍ 3.04 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 3.06 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو کوټه کې و موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 2 بنو کې 10 او 14 او په کوټه کې 10 او 11 وي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان د ریاستي او سرحدي چارو مرکزی وزیر وایي چې قبایلی سیمې بعد 15 کالو په موده کې د خیبر پختونخوا برخه وګرځول شي او د فاټا سیاسي اتحاد مشر وایي دا تش لوزونه دي.
په دې کې هیڅ اطمینان نشته او مطلب دا چې بس دا ثابته شوه چې مسلم لیگ حکومت ته د قبایلي علاوه مو سره ډېره غټه دوکه وکړه او ظلم یې را سره وکړو.
او افغان ولسمشر پر پاکستان غږ کړی چې ترګرې د لمینځ وړلو په برخه کې ورسره هر اړخیزه بحث وکړي. د پاکستان او افغانستان مشرانو ترمنځ روان ملاقاتونو په اړه یو کارپوه وایي ښکاري چې پاکستان به د امریکا او افغانستان چارواکو اندېښنې لري کړي.
پاکستان هڅه کوي چې په دې خپل حسن نیت وخی یا تر یو حد پورې هڅه کوي چې دا مسله د ځان په ګټه هم هواره کړي.
او د سوات جانزیب کالج سلګون از د کوونکو د استادانو نشټوالي او غیر حاضرۍ پر ضد احتجاج کړي.
د مسلسل 2 هفتو د شتیر شو نه زمون کلاسونه د ولګي درې نه لګي درې لګي دونه لګي مسلسل د هر ورځ نه دا چل سٹارټ ته مونږ د کلاسونه والو نور د قشان نه سو پر وړنه کې ګرځي سو په وټلو کې نه شي.
نور هم شمیر موضوعات لرو له بشار لډیو سره اوسه. مشال لډو ته هوګستې اوس هم د خبرونی لومړی ریپورت د پاکستان د ریاستي او سرحدي چارو سفران مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ د نهه پورزه د سنټ غونډې ته ویل چې مرکزی حکومت د ریواج اکټ بیرته اخیستلو پریکړه کړې او قبایلی سیمې بعد 15 کالو په موده کې د خبر پختونخوا برخه وګرځول شي. خو د قبایلی سیمو پارلماني استازي او مشران لا هم مطمئن نه دي. وایي چې له دې وړاندې هم څو واري دا رنګ لوزونه له دوی سره شوي خو عملي کار لا هم په نظر نه راځي. نور تفصیل له اسلام آباد از خبریال محمد عمران کوي.
د سفران مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ د سینټ یادې غونډې ته ویلي چې د 2013 میلادي کال په ټول ټاکنو کې د قبایلي سیمو غړو ته د برخې پلان و، خو اوس به 15 کال وروسته دوی ته په صوبایي اسمبلۍ کې نمائندګي ورکول کیږي، د کوم لپاره چې به زمینی ټاکنې کیږي. هغه وویل چې دا وخت په سیمه کې د حالاتو غوښتنه دا ده چې په سمدستي توګه فوج له هغه ځایه ونه ویستل شي، بلکې په مرحله واره توګه به له قبایلي سیمو د فوج واپسي کیږي. د عبدالقادر بلوچ په دې نوي بیان د قبایلي سیمې خیبر ینسین د قومي اسمبلۍ غړی شاجي ګل افریدي وایي چې دا د خوشحالۍ خبره ده چې وویل شو چیف اپریټینګ افسر به فوج نوی. حکومت د مشترکه مفاداتو کونسل غونډه راغواړي، خو د دوی لویه غوښتنه په 2013 میلادي کال ټول ټاکنو کې په صوبایي اسمبلۍ کې برخه واکومه چې لا هم نه ده منل شوې. شاجي ګل افریدي له وړاندې د اکتوبر پر 9 نیټه په اسلام آباد کې د احتجاج اعلان کړی او نوموړی وایي چې تر څو د دوی ټولې غوښتنې نه وي منل شوې، هغوی به دا پرېکړه بیرته نه اخلي.
درې شیان زموږ مین ورته ټارګیټ دي چې درې کارونه به تاسو ته وکړو، نو بیا به نه راځو کدي، بیا به موږ په 9 اکتوبر راځو. یو صوبایي اسمبلۍ سپینو په 2018 کې ممبران راتلل، د هیکورټ سپریم کورټ اکستنشن او CCI میٹنگ NFC اوارڈ چې کومه پیسې مونږه پر ریفارمز کې سجیشن ورکړ شوی 3% هغه باندې عمل درآمد.
د الفاټا سیاسي اتحاد مرستيال مشر زرنور افریدی هم دا دریز لري چې حکومت لدی وړاندې هم دا رنگ لوزونه کړي. اوس کده 15 کالو د مودې اول اسلام آباد های کورټ او بیا پیښور های کورټ تر قبایلی سیمو غزول، دا ټولې هغه خبرې دي چې د حکومت فیصله مشکوکه کوي.
په دې کې هیڅ اطمینان نشته، او مطلب دا چې بس دا ثابته شو مسلم لیگ حکومت د قبایلی علاوه مسره ډیر غټه دوکا وکړه، ډیر غټ دروغ او ډیر غټ ظلم را سره وکړو، باوجود دا چې په ټوله دنیا په دا باندې پوه شو چې دا حق دی. پاکستان ټول سیاست چې کم دی، ټول سیاست دانان چې کم دي، هغه هم په دا باندې پوه شول چې مطلب دا چې دا خبره چې دا حق دا یو قسم ته، او دا د دغو خلکو حق جوړیږي.
د ذکر چې لدی وړاندې د اف سی آر قانون پر ځای د رواج اکټ په نوم قانون جوړ کړی شوی و، کوم چې د قبایلی سیمو د استاذ لخوا رد کړی شو. د سفران مرکزی وزیر د غونډې ته هم ویلي چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د غړېدو موده 15 کاله ده، او د دې مودې پورې به د اسلام آباد های کورټ واک تر قبایلی سیمو غزول کیږي، خو د صوبې برخه جوړېدو وروسته به د پیښور های کورټ واک غزول کیږي، چې مطلب به دا وي دغه سیمې د صوبې برخې دي. د اسلام آباد های کورټ د غزولو په پریکړه شاجي ګل افریدی وایي چې د دوی د قانون وزارت سره خبرې شوي او ضرب د پیښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو وغزول شي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
اردن کو پاکستان او امریکا د خبرو اترو لاري په سیمه کې د سولې راوستو د افغان شخړې د حل پر لاري اتفاق کړی دی. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر لخوا د خبرې شوې نه خبر پانی لمخې تیر ورځ وزیر اعظم شاهد اقان عباسی په نیویارک کې د امریکا لمرستیال ولسمشر مایک پین سره ملاقات وکړ او په دوه اړخیزه چارو یې خبرې اترې ورسره وکړې. په نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عارف تنجم راکوي.
پاکستان او امریکا په سیمه کې امن او د افغانستان د شخړې حل د خبرو اترو د لارې په هوارولو اتفاق کړی دی. د وزیر اعظم حوصله خو جاري شوی خبر پاڼې تر مخه د نهې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د امریکا نائب صدر مایک پنس تر منځ ملاقات شو. دواړو ملکونو تر منځ د دواړو خزم عملات د خبرو اترو د لارې په حل کولو اتفاق شو، او د دې مقصد لپاره د امریکا یو پلاوی به د اکتوبر میاشت کې د پاکستان په سفر راځي. د خبر پاڼې په وینا چې خاقان عباسی د امریکا نائب صدر د امریکا د جنوبي ایشیا او افغانستان په اړه د صدر ټرمپ پر پالیسۍ د پاکستان اندېښنو نه خبر کړو. خبر پاڼه وایي چې په دې موقع وزیر اعظم خاقان عباسی ویلي چې پاکستان د هغو کوششونو برخه ده کوم چې په نړیواله توګه د ترهګرۍ پر ضد کیږي، او په دې کې د ټولو زیات زیان پاکستان ته رسېدلی دی. په ملاقات کې دواړو فریقینو په دې هم اتفاق کړی چې د افغانستان شخړې حل به د خبرو اترو د لارې روباسي. له دې وړاندې ملاقات کې نائب صدر مایک پنس ویل چې امریکا پاکستان ته ډېر اهمیت ورکوي، او په سیمه کې امن او سلامتیا لپاره پاکستان سره اوږد مهاله شریک والی غواړي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی دا وخت د ملګري ملتونو جنرل اسمبلی غونډه کې ګډون لپاره په نیویارک کې دی، او د مختلفو ملکونو اعلی چارواکو سره لیدو کاته هم روان دي. شاهد خاقان عباسی د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی د غونډې په موقع د اردن، ترکی، ایران، سریلنکا چارواکو سره هم ملاقاتونه کړي دي، او په دواړو خزو معاملاتو یې خبرې کړي دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال لړیو ته غوږ سردون کو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. افغان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې د ترګرې د لمن زوړلو په برخه کې ورسره هر اړخیزه بحث وکړي. نوموړي پرون ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ غونډې ته په خپله وینا کې پر وسلوالو طالبانو او د هغو پر ملاتړو هم غږ وکړ چې د سولې خبرو ته حاضر شي. د ده په خبره ځکه د جګړې په ډګر کې بریا نشي ترلاسه کولی. ولسمشر غنی د افغانستان او سویلي آسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي ستاینه اهم وکړه. پر نور تفصیل سمګ همکار احمد شاه زم ګلاندې کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان ژغ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد دی ورسره پر ریاستي کچه کار وکړي. نوموړي تیره ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د اویایمې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې افغان حکومت یو فرصت لري چې له خپلو ګاونډیانو سره د ترهګرۍ د لمنځه وړلو او د سخت دریځۍ د کوټلو په اړه خبرې اترې وکړي.
I call upon Pakistan to engage with us on a comprehensive state to state dialogue.
زه په پاکستان ژغ کوم چې زموږ سره په شریکه د سولې، امنیت او سیمه ییز همکاري په برخه کې د حکومتونو په کچه هر اړخیز بحث ته داخل سي ترڅو سوکالۍ ته لار هواره
کړي.
ولسمشر غنی په خپل وینا کې ویل چې په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ نه ده، بلکې یوازې د دې هیواد خاوره کارول کیږي. نوموړي زیاته کړې چې پر افغان خاوره څه باندې شل نړیوالې ترهګري ډلې فعالیت کوي، خو د افغانستان راتلونکي ځکه ارزښت لري چې افغانان د ترهګري د ګواښ د لمنځه وړلو په کار کې د نړیوالو هڅو په لومړۍ کرښه کې دي. ولسمشر غنی زیاته کړې چې د افغانستان او سویلي اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژي تر روسیې لاندې راوروسته له امریکا او نړیوالې ټولنې سره د افغانستان پایښت لرونکي شراکت نوې بڼه اخیستې ده. نوموړي د یادې ستراتیژي ستاینه وکړه او ویل چې په دې کې د امریکا د توان ټولې لارې چارې رایوځای سوي او دا پیغام ورکوي چې طالبان جګړه نسي ګټلای. نوموړي په خپله وینا کې یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کښېږدي. طالبان او د دوی ملاتړي نظامي بریا نسي ترلاسه کولای. افغانان یوازې د سیاسي حل لاري سولې ته رسیدلای سي او زه د هرې کچې پر طالبانو ژغ کوم چې په بین الافغاني خبرو اترو کې شامل سي. ولسمشر غنی د خپل وینا په پیل کې وویل چې د سپتمبر د 11 تر ترهګري پیښې 14 کال وروسته د غیر دولتي عناصرو تشدد د سیاسي تشدد د 15 لړۍ باندې خپل کړی دی. نوموړي زیاته کړه موږ باید د ترهګري د ګواښ په وړاندې د یوه متحده ځواک په توګه ودرېږو او دې ګواښ ته داسې اوږدمهالي حل ولرو چې د ترهګرو د اوږدمهالي اجنډا مخه په ونیسو. افغان ولسمشر زیاته کړه چې افغانان د یوه ملت، یوه دولت او یو ولس په توګه له هغو ننګونو او فرصتونو سره ځان له سره عیاروي چې په 21مه پیړۍ کې ورسره مخامخ دي.
د احمد شاه زمي چې تاسو راپور وړاندې کوو څنګه تاسو اوردل چې د ملګرو ملتونو دوه او یایمه عمومي غونډه پرون په نیویارک کې پیل شوه. په دې غونډه کې د پاکستاني وزیر اعظم شاهد اقان عباسی او د افغان ولسمشر اشرف غنی په شمول د نړۍ یو شمیر مشران ګډون کوي. د غونډې په څنډه کې د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ اهم لیدنه کاته شوې. دا چې د ملاقاتونو بعد کابل او اسلام آباد د اړیکو په خکولو کې څه مرسته وکړي او که څنګه په دې اړه مو په کابل او اسلام آباد کې له پوهانو سره خبرې کړي او دا راپور مو برابر کړي. دا ملاقاتونه د دې لپاره مهم ګڼل کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې ترنګلې شوې دي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه اباسین بریال وایي له دې ملاقاتونو داسې بریښي چې کېدای شي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بحال شي. نوموړی وایي ښکاري داسې چې د امریکا په ګډون د نورو نړیوالو قوتونو فشار پاکستان دې ته مجبوره کړی دی چې له خپلې ځمکې افغان طالبان وباسي.
د دې وروستیو ملاقاتونو بیانونو څخه داسې ښکاري چې پاکستان هڅه کوي چې دا ځلې خپل حسن نیت وښایي یا تر یو حده پورې هڅه کوي چې دا مسله د ځان په ګټه هم هواره کړي، ځکه چې نور نشي کولای دغه نړیوالو فشارونو په دننه کې خپلې زړې پالیسۍ ته دوام ورکړي.
که څه هم اباسین بریال وایي چې هغه ته ځینې سرچینو ویلي دي چې پاکستان میشت افغان طالبان له پاکستان د وتلو او په نورو هیوادونو کې ځان ته د پناه ځایونو په لټه کې دي، خو د سیمه ییزو چارو پوه سمیع یوسفزی له دې سره اتفاق نه کوي او وایي تر څو چې کابل او اسلام آباد یو داسې جوړجاړي ته نه وي رسیدلي چې خپلې ځمکې بعد یو بل پر ضد استعمال ته نه پرېږدي، نو تر هغو پاکستان نه غواړي چې افغان طالبان له خپلې ځمکې وباسي.
په پاکستان باندې هم دا فشار دی چې افغان طالبانو حقانی خلاف اقدامات وکړي، دوی کله کله اقدامات هم کوي، خو داسې نه دی چې داسې پریکړه اقدامات دي وشي تر څو چې افغان حکومت سره دوی یو جوړجاړي ته نه رسیدلي او په افغانستان کې د دوی په اصطلاح د هند چې کوم خطر د دوی لپاره دی هغوی هغه مسلې حل شوې نه وي. زه فکر نه کوم چې دوی افغان طالبانو خلاف یا د حقانی خلاف اقدامات وکړي.
بل خو په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود وایي هغوی په یقین سره نشي ویلی چې ګینې په نیویارک کې د پاکستان او افغانستان مشرانو ترمنځ ملاقاتونو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شي. خو د په خبره د دواړو هیوادونو حکومتونه دې نتیجې ته رسیدلي چې د دوی اړیکې دومره زیاتې خرابې شوې چې ګټه یې وسله والو ډلو او تاوان یې دوی ته رسي.
د افغانستان تر ټولو لوی غوښتنه دا ده چې پاکستان دې خپل مځکه د دوی پر ضد استعمال ته نه پرېږدي. همداراز غوښتنه بیا د پاکستان ده چې کابل دې د پاکستان پر ضد خپل خاوره کارېدلو ته نه پرېږدي. نو زما په خیال له دې ملاقاتونو سره به څه پرمختګ وسي، ځکه چې دواړه هیوادونه دا ځل سنجیده ښکاري.
د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې لا پسې خرابې شوې. د اګست په میاشت کې د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت وویل چې پاکستان هغو ترهګرو ته پټن ځایونه ورکوي چې امریکا ورسره په افغانستان کې جنګیږي. د ده په خبره د پاکستان دغه رویه ورته نور د برداشت وړ نه ده. بلخو پاکستان ویلي چې دوی پر خپله ځمکه د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې له توپیره عملیات ترسره کوي.
راپور مور ده چې کارپوهان په نیویارک کې دغه شو ملاقاتونو ته څه رنګ ګوري. د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ هم دې موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، د عوامي نېشنل ګوند مشر سپندر ولی خان ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو لوی ستونزه د بې باورۍ ده او دواړو هیوادونو ته پکار دي چې د یو بل اندېښنې لرې کړي. نوموړي تېر ورځ ناوخته له مشالو سره د ځانګړې مرکې پر مهال ویل چې چین د دواړو هیوادونو د اړیکو په ښه کولو کې مهم رول لوبولی شي. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال خالد خان مرکه کړې او په لومړي سر کې یې ته د افغانستان او پاکستان د ترنګلو اړیکو په اړه پوښتنه کړې. نوموړي وایي
افغانستان خو موږ د قوې چې زیاته مسله چې دا نو داره بده ته ماته ده په کار دادی چې نیخ په نیخه خبره وشي یو بل سره کینی. یوه سیاسي مسله داسې نشته چې په خبرو اترو دې د هغې حل نه وي. پاکستان په کار چې په دې ځان پی کی چې د مترقي افغانستان نه بغیر مترقي پاکستان تصور داسې خوب دی، او افغانستان هم ځان په دې پی کی چې مترقي پاکستان نه بغیر مترقي افغانستان هم نشي راتلی. امن چې راځي یا به په دواړو ملکونو کې راځي یا به یو کېمني. د پاکستان امن د افغانستان امن سره تړلی دی، د افغانستان امن د پاکستان امن سره تړلی دی. نو په کار چې دلته کې کوم قوتونه دي هغې په دغه نقطه ځان پی کی.
چین او امریکا په کیسه کردار لوبوي.
چین خو زمونږ سټینډ دا دی چې کله کله ماشومانو دا دواړه خپل منځ کې جنگ کوي، نو بیا خو به مشران لکه چې مشران څنګه راننوځي راننوځي. خو موږ دا وایو چې چین دی یوازې مددگار نی، سهولتکار دی نی د خبرو اترو. چین دی چې په هغې خبرو اترو کې کومې وعدې وي دونه دواړه ملک یو بل سره وکړي چین دې بیا د هغې زامین شي.
تاسو خبر وکړه چې د پاکستان خارجه او داخله پالیسي ناکامه شوې ده، بیا د سره د پیغور وکړي چې کوم طرف ته تاسو اشاره
کوئ؟ ما خو تا ته ووی کړه سلور همسایه دي ستا په کلي کې، چېره سلور ستا همسایه یې ګاونډیان یې او درې سره ته په جنګ یې، نو ته کامیاب یې که ته ناکامیاب یې؟ خبره دقه ده. پکار دا دی چې داسې فورن پالیسي جوړه شي چې د څلورو واړو سره مونږ په خندا خوشحالۍ وخت او جوړ دي.
چندیار خان، ستاسو د مرکزي عملي دغه غونډه وشوه، د فاټا والی سره تاسو څه فیصله وکړه؟
د فاټا خو مونږ بالکل واضح یو چې دا کیله چې را پیرنګیانو والی ده د فاټا او د پښتونخوا ترمنځ دا کیله ختمول غواړي. وخت راغی چې پکار دا دی چې فاټا ته هغه بنیادی حقوق ملو شي کوم چې باقی مانده پاکستان ته دي، او دا هغې صرف یو طریقه ده چې تی صوبې سره ځم کا په صوبای اسمبلی کې ورله نمایندګي ورکا، او د های کورټ او د سپریم کورټ اختیارات چې دي دا منتقل کا.
اردوونکو، دا عوامي نېشنل ګوند مشر سپندیار ولی خان چې زموږ خبریال خالد خان ورسره د پاکستان او افغانستان پر اړیکو او همدارازو د فاټا په اصلاحاتو خبرې کړې وي.
دا مشال ریډیو دا.
بشار لاډیو ته اوګست اوردون خو د جنوبی وزیرستان د رغزی خلی اوسیدونکو وای چې ک یو خوا په د روسیو نه کلونو کې جنگ زپلی او هرڅه یې اړن شوی نو بل خوا لولان دی دوی وای چې لکه نه پاکستان جوړ شول هغه رئیس دوی نه په سیمه کې هسپتالونه لري او نه سکولونه لري او نه هم د ژوند نورې بنیادی اسانتیاوي لري. تفصیل له سیمې زموږ خبريال سلا مسعود راکوي.
د سولی وزیرستان رزین رغزی کلی کبالیون ویایی چې د نورو کبالیانو په سر دوی هم د رټو مشکلاتو زیاتو نیمګړتیاو سره مخامخ د طالبانو په خلاف جنگ هم زیات تاواني کړی دی. په دغه برخې کې د دغې کلی ځنې کبالیون مشال ریډیو ته په دا رنګ ژغېدلی دی.
زه سبزلی نما رغزی کلی تولوبخیلی دغه جنگ نه کولا وسول په دغه میش مله تباسوي غرینا تباسول پاٹیون تباسول یغا سے روغللی مشتا حکومت یلانینا کو یتیم داد نه د مشتا ملا
مونوم د شرزمان مش پکلی شه چې یور پاکستان جوړ دای وخت نه د نن رز پر مشتا نه اسپاتال شتا دا نه سکول شتا دا او به چې کیم جنگ ولا گد کوړه چې میر ور ډر اسماعیل خان ته وتی وره ته مش قبلی سابق وی دل ته چ رول د میر وړ کی جنکای مکمل وسره دیسول د میر وړ کی چې کیم دی بس خالد به درې زبر تاسیخ کو پاغرنه شدا غسپونې کوي او مرغۍ د غره ځنګل شه ګرځي او پېخې ځنګلی شول یمیر وړ کې جنکې دغه ځنګلی چستر شي او سابو هیڅ شای نه پېژني خو که دغه حکومت دا مهرباني وکړو چې میشته څه طریقه جوړه کړو او میر د ډېر شکریا ادا کوي.
یمن نوم دی رحمت الله همیز مکمل روډینا تبادی د میش په جلې نشته دی چا مخ څه مټه لګې دلې وی هغه وړې دی خلک د حکومت د میر سول ورته کی چې میشته دا روډ هه جوړ کو او میشته دا بجلی هڅه طریقہ جوړا کو د میش خوان یې مان دی ته وسا پره پسار بنې بروري پخره بنې بروري غړغړ په چمینه دی پداش پخره بنې یا پسار بنې یا بن راسیږي. دا د میش حکومت اصول دی چې کمیشتا یو ټوبل جوړ کو او میشتا پیپینا ولاږي میشتا سوالات جوړ شي میجو د نور خلک سره جامې پکې چې میشتا حکومت دا سوالات جوړ کړای دی.
د فاټا سیکرټریټ وایوند عبدل سلام وزیر می چې د رغزی کلی د وسدونکو د مشکلاتو نیمګړتیاو او غشت نو نه خبر کا هغه لوز وکړه چې دوی به د رزین رغزی کلی د اوسیدونکو ژغ په ترجیحي بنیاد ذمہوار حکومتي چارواکو ته رسوي.
د رزین رغزی کوم مسایل دي دا تاسو زموږ مخامخ راوړل او په دې باندې به ان شاء الله یو نوټ تیاروم چې کوم زموږ مشران دي هغه به زبې انفارم کوم چې کوم سرکاري سیټ اپ ته پولیټیکل انتظامیا ده فټا سیکرټریټ شو زموږ چون کې فوج عمل ته پروت دی زموږ فوج هم ډېر کارونه کوي هلته فوج ډیولپمنټل کارونه په خپل نگرانی
سیلاب مسعود مشال ریڈیو رزین سویلی وزیرستان.
مشال لړ ته وګ سیل جنوبی وزستان زو سوا ته د سوا جانزیب کالج په سلګونو زده کوونکو د استادانو نشټوالو او غیر حاضرۍ پر ضد احتجاج کړي چې تفصیل یې زموږ خبريال نیاز احمد خان نه کوي.
د سواد ضلع د ټولنه لوی تعلیمي ادارې جانزیب کالج په سلګونو زده کوونکو د سیدو شریف نه تر منګور پورې د کلاسونو نه اغستو او استادانو نشوالو په ضد سخته احتجاجي مظاهره کړې. وروسته زده کوونکو د منګور نشاط چوک د ټریپک لپاره بند کړو او د حکومت په ضد نارې ولګولې. مظاهره کې شریک یو زده کوونکی ثاقب وایي
د مسلسل دوو هفتو د شتېرې شو نه زمون کلاسونه دوه لګي درې نه لګي درې لګي دوه نه لګي مسلسل د هر ورځې نه دا چل سٹارټ ټایم موږ دوه کلاسونه والو نور د قشان ناشو سو پر وړونکو ګرځي سو په هوټلو کې ناشي سنو څوک یو طرف ته څوک بل ته راغلی موږ تعلیم لیو زموږ دا مطلب زموږ د فیوچر پلانینګ دی چې موږ تعلیم حاصلو سب جوړی کو.
نور زده کوونکي هم وایي چې د استادانو او حکومت ترمنځ شخړه ده ولې دوی پکې متاثر کیږي.
زمان هم دی احسان الله او زه مانی اوسیدون کې ما زموږ مسله دي چې دوه درې ورځې وشو زموږ کلاسونه نه کیږي او موږ په خپل د مانی نه راغلی یو دلته کې هاستل کې پاتې کیږو زموږ هاستل کې چې کوم پاتې کیږو نو د دې لپاره خرچه سره لګي دا غي لپاره زموږ مور پلار چې کوم دین واغه زموږ لپاره په سعودي کې په یو ځای کې وبځي سختیا نه دی راغو باډیان چې کوم یې چې کوم پټونه صحیح هغه د من لپاره تور شي د من لپاره ډیر سختیا نه دی د دې واجب لپاره دی چې دوی خو سبق وایي.
سویل نوم دی جی او په جانجب کالج کې په سیکنډ ایئر کیمپ میډیکل سیکشن کې جی دا لکه نو دي په ریکال جانجب کالج باندې ډیر فخر محسوس کوم چې رستورانټ نو خپل حق ته پوس کوي د من لپاره نه سوک سیاسي مشر نه په ځلا کې مراغله نه سوبل څوک چې دا خبرې کوي چې موږ لوټرا کوي تم د تعلیم دوه څوک ته پوښتنه کوي زموږ د کالج کالجون چې اوس پرایټ کیږي مالدار سړی خو په اسپیس کوي په اکسشر کوي په بل کالج کوي غریب سړی به سي چل کوي
په جانجیب کالج کې د زده کوونکو ستونزو پاړه مو چې کله د کالج پرنسپل شوکت به سره پښتنه وکړه نو دوی ویل چې صرف دوه ورځې نه استادان لږ کم دي او دوی په دغه لړ کې د تعلیم محکمې مشران سره تماس نیولې او زر تر زر به دغه ستونزه حل کړی شي تیز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو ته وګورئ ستوري دن کو د نیو بجې شوی او نجیب امیر هم ستوري تر غلې نو راځي چې لاغو د خبرو لنډیز بورو
د پاکستان د ریاستونو سرحدي چارو یا سفرن وزیر عبدالقادر بلوس وایي مرکزی حکومت د قبایلی سیمونو د رواج اکټ بیرته اخیستلو پریکړه کړې او یادې سیمې بعد د 15 کلونو په موده کې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځول شي ملګرو ملتونو ته د وینا پر مهال افغان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې له طالبانو څخه د جګړې د ګټلو په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې تګلارې هرکلی کړی او ویلي دي چې هیواد یې د ترهګرۍ خلاف په لومړۍ لیکه کې جنګیږي غنی همدارنګه پر پاکستان غږ کړی چې ترهګرو د ځپلو لپاره دې له دوی سره په ریاستي کچه شریک ګامونه پورته کړي نن په سواد کې د جانزیب کالج سلګونو زده کوونکو د لاریون او مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د استادانو بایکاټ ته زر ختم کړي دوی وایي دوه اونۍ کېږي چې څوک درس نه ورکوي د کالج پرنسپل وایي د زده کوونکو ستونزه وزر هواره شي د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان مشال لړیو ته په وزنګړې مرکه کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو لوی ستونزه د بې باورۍ ده او دواړو هیوادونو ته پکار دي چې د یو بل اندېښنې لرې کړي په مکسیکو کې یو سخت زلزلې لک تر لګه 226 کسان وژلې او د دې هواد په مرکز کې ډېرې ودانۍ نړولې دي چارواکي وایي زیاتره کسان په مرکز مکسیکو سیټي کې وژل شوی د زلزلې زور د ریختار په کچه 1.1 خودل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د میانمار له مشر آنګ سان سوچی ته ټلیفون کړ او ترې غوښتي چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعا او سیړنه دی وکړي ملګری ملتونه وایي د تاو تریخوالي لامل تر اوسه شاوخوا 400,000 روهینجیا مسلمانان بنگلاديش ته وخت
په دې نیمای کې ساسل لپاره دوا اونځي خبرونه لرو لومبه د نړۍ رنگونه او دویمه پرګنی خو لومړی رازو د نړۍ رنگونو خبرونه ته چې په کې تاسو د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدل شي د خبرونه کوربه ګل ایاز دی
د مشال لړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه بل لرم چې روغ جوړ او آباد بای د نور پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بر خوندور معلومات راغون کړی دي نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا یوې حکومتي ادارې په خپل راپور کې د دې خبرې تصدیق کړي چې تیر 2014 کال تر ټولو زیات ګرم کال وو په رپورت کې د تیر دریو کلونو نړیوال درجه حرارت په مستقیمه توګه ریکارډ کړ شوی وو په دې کې دا هم ویل شوی چې په درجه حرارت کې د اضافي وجہ د ګلوبل وارمنګ او ال نینو نومي موسمیاتي عنصر دی په سمندرو کې د واورې په مستقیل توګه غایبېدو له وجې د نړۍ په نورو علاقو کې په موسم او آب و هوا کې ډېر زیات بدلون رامنځته شوی دی د رپورټ تر مخه په نړیواله سطح او د سمندر درجه حرارت او گرین هاوس ګیسونو درجه حرارت د دې وجې جوړ شوی دا چې په دې کې ریکارډ اضافه شوی دا د ماحولیاتو په اړه د نړیوال رپورټ سټیټ آف کلایمټ ان 2016 دی نېشنل اوشن اټ اټموسفیرک انفستریشن ادارې جوړ کړې دي په دې کې د شپېتو هوادونو شاوخوا 500 ساينسدانانو برخه اخیستې وه په دې رپورټ کې راغلي چې تیر 2014 کال کې درجه حرارت د نورو کلونو پرتله ډیر زیات وو او د یو سل ودیش کلونو ریکارډ مات کړی دی د کاربون په خبره د ګرمۍ تر ټولو لوی وجہ د گرین هاوس ګیسونه دي په دې رپورت کې په ماحولیاتو کې بدلون په لړ کې رجحانات په اړه ښکاره خبرې شوې دي د دې نه خبر په ډاګه کیږي چې د ځمکې په درجه حرارت کې ورستر بل اضافه کیږي دا رپورت په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ماحولیاتو په اړه د 2015 کال د پیرس تړون نه ځان لرې کړی دی د دې مخکې د برتانیا یو رپورت خپور کړی وو چې پکې یو وشتمه پیړۍ کې د ځمکې درجه حرارت کې د توندوالي خبره راغلې وه په هغه رپورت کې دا هم ویل شوی وو چې د 2001 کال را په دې خوا 2016 کال تر ټولو زیات ګرم کال وو په نړۍ کې د مسلسل ګرمۍ اثرات په هر ځای کې په نظر راځي او د شمالي بحر منجمد کې درجه حرارت کې هم اضافه روانه ده کارپوهان وایي چې راتلونکي څلورو لسیزو کې به په نړۍ کې د نابینا کسانو په شمیر کې درې چنده اضافه وشي. د لانسټ ګلوبل هیلت خپور کړي یو رپورټ کې ویل شوي دي کچرې خلکو سره په سمه توګه مالي مرستې ونه شي نو په نړۍ کې د نابینا خلکو ستونزې نورې زیاتې دي شي. د دوی په خبره د نابینا کسانو درملنه په سمه توګه ونه شي نو تر 2050 کال پورې به په نړۍ کې د نابینا کسانو شمیره 23 کروڑ نه 1 ارب پورې ورسیږي. په جنوبي ایشیا او نیم سیرای افریقا کې د نابینا کسانو او د نظر کمزوري ښکار خلکو کې ورستر اضافه کیږي. په دې ټکی کې دا هم ویل شوی دی چې د نظر کمزوری کسانو په شمیره کې هم اضافه روانه ده. په نړۍ کې د 133 هیوادونو نه ترلاسه شوي شمیرو تر مخه د 2 اربو نه زیاتو کسانو کې د سترګو ناروغیو اثرات موجود دي. په راپور کې راغلي چې د سترګو ناروغیو شمیره به تر 2050 کال کې 15 اربو نه زیات شي. سائنسدانانو د موجوده موبایل نیټورکس لپاره کارونکي وای فای نه سل چنده تیزه الټرا فاسټ وای فای کامیابه تجربه کړې ده. په دې ټکنالوژي کې به معلومات په تندۍ سره منتقل کول ممکن وي. د امریکا سائنسدانانو په روایتي توګه د مایکرو ویوز پر ځای د ټیرا هرتز ویوز استعمال کړي دي چې په کې 50 گیگا بایټ په یو سیکنډ کې منتقل کول ممکن دي. په موجوده وخت کې اکثر وایرلس نیټورکس کې زیات نه زیات رفتار 15.25 میگا بایټس په یو سیکنډ کې منتقل کیږي. په نوې ټکنالوژي کې د دې خبرې جاج اخیستل شوی چې د دې په مرسته به په یو وخت کې تر 100 پوری فلمونه ډاونلوډ کول ممکن وي. د امریکا براون یونیورسټي د سکول آف انجینیرینګ ساینس دانان د دې ټکنالوژي په تیارولو کار کوي. د دغه نوو تجربو تفصیلات نیچر کمیونیکیشن نومي مجلې کې خپور شوي دي. د دې نه مخکې د وای فای پر ځای یو بله ټکنالوژي لای فای باندې تجربات روان دي. په لای فای یعنی لایټ فیډلټي باندې اوس په حقیقي نړۍ کې تجربه کیږي. د ویډیو چټ لپاره په انټرنیټ ډیر زیاتی پانی موجود دی او په موبایل ټلیفون کې اپلیکیشنز هم کارول کیږي. د ویډیو چټ خبره کوو نو لومړی نوم د اسکایپ راځي. اوس فیسبوک میسنجر واتس اپ او انسټاګرام هم ویډیو چټ شروع کړی دی. اوس انسټاګرام د لایو ویډیو چټ آپشن معرفي کړی دی. دا د نورو نه لږ شانې مختلف دی ځکه چې په دې کې هغه ټول خلک شاملول ممکن وي چې د یو صرف لایو ویډیو سټریم ګوري. په لایو ویډیو چټ کې دا ایپ سپلټ سکرین موډ ته لاړ شي او کال کولو سره هغه ټول خلک د سکرین برخه جوړ شي چې تاسو سره په خبرې کوي. په دې کې یو نه زیات کسانو سره نیخ په نیغه خبرې کول ممکن وي. انسټاګرام په یو بلاګ کې لیکلي دي چې دا نوې فیچر ځوانانو لپاره دی چې خپل ملګرو سره په رابطو کې وي. فیسبوک د یوټیوب په شان د ویډیوګانو لپاره ځانګړي ویب پاڼه معرفي کړې ده. د فیسبوک صارفین به کولی شي چې اوس د واچ ټیوب د لارې ویډیوګانې وګوري. واچ ټیوب کې د صارفینو لپاره ډیر زیات پروګرامونه موجود دي او ځینې پکې د فیسبوک په مالی مرسته جوړ کړی شوی دي. په دې کې صارف د ویډیوګانو کتلو سره سره دا هم کتلی شي چې د دوی ملګري کوم پروګرامونه ګوري. د فیسبوک مالک مارک زوکربرګ ویلي دي چې د ویډیو مقصد خپلې کیسې نورو سره شریکول دي. د سماجي رابطو تر ټولو مشهور ویب پاڼې فیسبوک تیر کال د واچ ټیوب د معرفي کولو اندیه ورکړې. په دې لړکی ډیر مواد هم راغونډ کړي ول. کاربوهان وایي چې د فیسبوک نوې پروډکټ به په مارکیټ کې موجود روایتي ټي وي نیټورکس او آنلاین ویډیو پانډو سره مشکله مقابله وکړي. د پیغامونو لګولو مشهور اپلیکیشن واتس اپ په نړۍ کې ډیر زیات صارفین لري او زیات نه زیات خلک د رابطو لپاره هم دغه اپلیکیشن کاروي. خو په راتلونکو ورځو کې واتس اپ د پیمنټ ترانسفر یعنی د پیسو لګولو فیچر معرفي کوي. د دې بیټا ورژن موجود دی خو په مستقل توګه په راتلونکو میاشتو کې دا فیچر معرفي کړل شي. په دې فیچر کې به صارف کولی شي چې پیسې منتقل کړي. په لنډو کې کوم کار چې په یو دکان کې د ایزی لوډ د لارې کوي هغه به په واتس اپ کې ممکن شي. د دې نه مخکې د مایکروسافټ ویډیو چټ اپلیکیشن سکایپ لخوا د پیسو د منتقلولو فیچر معرفي کړل شوی و. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د امریکا هالیوډ مشهور ډی سی کامکس نوی فلم جسټس لیگ نوی ټریلر خپور شوی دی. په دې فلم کې ټول سپور هیروز کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر زیک شنایډر جوړ کړی دی او دا د دې سیریز پنځم فلم دی. په فلم کې د هالیوډ وتلي اداکارانو بن افلیک، هنری کیول، گال گاد، ایمی ایڈمز او نور کار کړی دی. دا یو ساينس فکشن او خیالي فلم دی. د دې نه مخکې د دې سیریز فلمونو په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو. د دې فلم میوزیک آسکر ایوارډ ګټونکي هانس زیمر جوړ کړی دی. فلم جسټس لیگ به د نومبر په 18 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. What did you do this weekend, Diana?
Me? Nothing very interesting. The world remains in mourning after the death of the Superman. What we're seeing is a crime wave around the world. Lex Luthor, the Arkham Asylum. And where is the Gotham Bat? The mass vigilante has been a no-show.
He said the Age of Heroes would never come again.
It has to. We don't have any more time.
Something is coming.
No lanterns. No Kryptonian. This world will fall. Like all the others.
د هندي سینما وتیلی اداکار عامر خان نوی فلم سیکرت سپر سٹار لومړی ټریلر خپور شوی دی. د دې فلم پروډوسرانو کې عامر خان او کرن راو شامل دي. په فلم کې زاریا وسیم مرکزی کردار دی او په دې کې عامر خان میوزیک کمپوزر کردار کړی دی. د فلم په ټریلر کې خودل شوی چې زاریا وسیم یو مسلمان جنیبي او د سندرو ویلو شوق یې خو د هغې پلار د دې مخالفت کوي. د دې فلم د مخکې زاریا وسیم په دنګل فلم کې عامر خان سره کار کړی وو. فلم سیکرت سپر سٹار به د اکتوبر په 19 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले अवार्ड की तरफ और ये अवार्ड प्रेजेंट करेंगे म्यूजिक डायरेक्टर शक्ति कुमार.
फ्रेंड्स, अवार्ड्स लेते लेते थक गया हूं. अर्थात इस बार शक्ति अवार्ड लेगा नहीं, देगा. सो हियर आई एम टू गिव द अवार्ड फॉर द बेस्ट सिंगर फीमेल एंड द अवार्ड गोज टू.
अरे बेटा, तुम जैसे टैलेंट बच्चे होते ना, सोडे में इस बबल्स की तरह होते, वो ऐसे ही ऊपर आते अपने आप, उन्हें कोई नहीं रोक सकता. मेरा नया गाना सुना है?
कौन सा? वो धीरे धीरे से.
वो तो पुराना हो गया. नया वाला है जोर जोर से.
د هندي سینما مشهور اداکار سنجے دت نوی فلم بومی با په روانه ونې کې نمایش ته وړاندې کیږي. دا د سنجے دت د جیل نه راخلاصېدو وروسته لومړی فلم دی. دا یو اکشن فلم دی. په فلم کې د یو پلار او لور قصه خودل شوې ده. په فلم کې ادیتی راو حیدری هم کار کړی دی.
جی گنیش جی گنیش جی گنیش دیوا ماتا جس کی پاروتی پتا مہادیو मंदन को आंख दे कोड़न को काया बांजन को पुत्र दे.
चलो आज तो बता दो बांजन को पुत्र क्यों पुत्री क्यों नहीं.
अपनी बेटू के लिए जैसा लड़का चाहिए था ना नीरज बिल्कुल वैसा है.
अब लगे हाथ तू भी अपने हाथ पे ले. अबे
सुबह कसरत करते हो रात को दारू पीते हो.
अगर सुबह दारू पीऊंगा रात को कसरत करूंगा वो भी तो ठीक नहीं है.
एक लड़की का मायका होता है, ससुराल होता है, पर घर कहाँ होता है पापा?
हाइड एंड सीक तो बच्चे खेले हैं. यो हाइड एंड चीक है.
What a story!
هندی سینما مشهور اداکار فرحان اختر نوی فلم لکنو سینټرل لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ دی. دا فلم د لکنو په بندیخانه کې د یو قیدی دی. په فلم کې فرحان اختر د کشن موهن په نامه کردار کړی دی چې سندرغاړي جوړدل غواړي. په یو مقدمه کې لکنو جیل ته ولېږل شي. فرحان په جیل کې دننه یو میوزیک بینډ جوړ کړي او له بندیخانه نه د تښتېدو هڅه کوي.
سپنا بینډ بنانے کا دلی میں ریکارڈنگ کروں گا. پوسٹر چھپے گا اپنا بینڈ کے ساتھ.
छोटे शहर के लोगों के बड़े बड़े सपने.
बाबूजी शहर छोटे होते हैं.
सर जी सीढ़ी सैंपल सीढ़ी सर जी.
सपने नहीं.
क्या सीढ़ी सीढ़ी लगा रखा भाग्या इसने क्या किया है?
मर्डर किया है आईएस वाले का.
बाबूजी अपने कुछ नहीं करवा जाए.
इस हाई प्रोफाइल केस में फांसी ही जस्टिस है सर.
वेलकम टू लखनऊ सर.
Thank you.
इस बार हम कैदियों के बैंड का कंपटीशन लखनऊ सेंट्रल जेल में करना चाहते हैं।
मुझे पता है कि आपको वहां बैंड बनाने का एक ऑफर मिला है, आप वो बैंड बनाने का ऑफर ले लो।
अरे बैंड बनाने नहीं आया मैं इधर।
बैंड बनाने में भी नहीं आया, प्लान कुछ और है।
درنو اوریدن کو تاسو د مشا لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې په لوی لا مسپارم
د مشال ریډیو دا
مشال لاډیو ته وګورئ زم تاسو قربای سره لمومند د می مخ کې تاسو د نړۍ رنگونه اونې ز خبرونه د مشال دی وردا او سم ول اجمل سره سم ورسېدل د بلې اونې ز خبرونه پرګنی اوردونکو دا اونې په خبرونه کې په پاکستان کې د مختلفو مذهبونو پر پخوانی واچارو د دې اهمیت او د خوندیتوب لپاره په حکومتي هلو زلو خبرې شوې دي دا خبرونه زموږ همکار انیسا اجمل چمدو کړی راځي چې په ګړد وښو
اوریدن کو په پرګنه خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه اومنه داونه په خبرونه کې په پاکستان کې د مختلفو مذهبونو په پخانه او آثارو د دې په اهمیت او د خوندیتوب لپاره په حکومتي هلو سلو خبرې کو اوریدونکو په خبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې د بدمت زرتشت هندو او د غسی د مختلفو مذهبونو آثار موجود دي د خیبر پختونخوا د سوات سیمې په منګوره کې د بودکتی د بریکوټ نجیګرام او اوډیګرام کې د بودمت آثار او د ایلم د غر د پاسه د رام چندر تخت آثار موجود دي لرغون پوهان وای دا د ګندارا او د هندو شاهی دور سرګندونه کوي په سوات کې د اقلیتونو حقوقو مبارز او د عوامي نېشنل ګوند غړي امرجیت ملوترا د سوات د پوخانی او آثارو پړه وای
دا زندگی چې کوم د غدید او د زیات غدید مجسمې د غدید هغه ماته څو چې نن دا غلګي چې د ریپورت پر جوړ شو کله غلګي انته کیستا بیا په اوریګرام کې د دې د غشتا بیا په ملم جبه کیستا بیا بارین کیستا مختلف ژوند کې د سره زمونږ دلته کې ټوپی دی ماته څو په موږ سره څو په یو کیلومتر کې دو کیلومتر کې نه دی ګرام ورته وي انته کوم دا څو پاستا په هغه میچ کې شوې ده پوره ګمبت مې ورته وي نه وای سره جوړ شوی ده انته کوم ستا په موږ درې کوم ستا زمون د کم تحصیل سره بری کوټ تحصیل کې مختلف ژوند کې زیات اثر دلته کې شته او زمون دلته کې دا اټالین ګورنمنت والا راغلی دی هغه یو دا کړه زمون کم نن نه کم څه هم سوال سمې صدې دا غده بازیرا کله چې کوم هغه هم دلته کې برامت کړی شوی دی بری کوټ کمزور دغه چې کله چې دا څو کال مخکې سوال سمې صدې یو دا غده کله هم د اټالین ګورنمنت اخلا کې دی کاري کار ته او کله چې دا راځه کله دا
امرجیت ملوترا وای په سواد کې د نورو مذهبونو په مقابله کې د بدمت پوخانی آثار زیات تر سترګو کیږي نوموړی زیاتوي د دوی لسیمې سره نږدې هم د بدمت او دغه سي د نورو مذهبونو آثار موجود وو خو په بیلابلو وختونو کې خلکو وران کړی دي
او بالکل سم نه دی بلې چې څنګه بلې څنګه کې ډېر آثار دي د بود مت چې دی هغه لکه ځو په دې جو ریپورت پاتې ریپورت کې اوسې دونکو اند هم دی غان تام لوګ دارا د جګرام کې ټوپې وی هغه ټول دې مال اسکرې شوې دي نو په پاتہ غلګي څنګهدار سره مله او ټوپه دا غي سره پاتہ هم ته د بود دا یو غټ مجسمه ده چې کومه ډیمیج کړې شوې ده هغه مل چې هغه مخ او هغه ټول تکول شوې ده دا د مخینه مله او سلسله روانه ده څنګه دا دلته کې زمونږ کومه تاریخ دی نه ولې دي دا د دې نگرانی صحیح نه کوي په تل دې کې خو لاندې ډیر قیمتي قیمتي بوتان موجود دي هغه د پاره زمونږ خلکو مله مختلف وختونه کې هغه کمیت سی دی او هغه بوتان متانه وخت کې مل خاص کړې شوې دي او د ریکارډ سره جو خالګي ورته دغه کې دا هغه نه مخې مل د بیا سره یو د غزه بده یو غټ دغه ده چې مختلف ژوند کې نن تاسو ته دا غشته په غاډ دې مجبورې شوې
د سوات تحصیل بریکوټ نه سد پاسه لس کیلومتره لري د بنیر پلاره املوک دره راځي چې پکې پخانی آثار موجود دي. په سیمه کې لرغون پوهان وایي چې د آثار د دوه مینه تر اوومې صدۍ پورې د بت مت منونکو یوه لویه عبادت خانه او د استوګنې ځای و. پوهان دا هم وایي چې د بنیر تاریخي علم غر په لمن کې په دغه ځای کې هغه وخت په زرګونه د بت مت خلک آباد وو. د املوک درې د آثارو په اړه لرغون پوه فضل خالق وایي
کم لرغونی آثار دی دا د املوک درې ستوپ چې دا او بودیس کمپلیکس دی وس دی تا د یو جیول حیثیت حاصل دی یو غمی دا دومره خولي جوړه ده بل دا پریزرو ده لکه دا پاتیشي دا ډیره زیاته نه ده خراب کړی شي د دې د تاریخ پوهان دا سی وای چې یاره دا د دویمې صدۍ نوالی او د اوومې صدۍ پورې په دې کې عبادت کېدو یا دا کوم چاپیر چل چې دی چاپیریال چې دی د بدې کې باقاعده بودیان آبادو او د هندو مت چې کوم دور راغلی دی نو هغه ټایم پورې دلته آبادی وه او خلک را تیر شوي دي. د دې بل خاصیت بیا ډېر دا دی چې یاره دا د علم په لمنه کې پرته ده. علم هغه غر دی چې هغه د سوات یا د زړې اودیانې په غرونو کې دې ته د ټولو نه غټ حیثیت حاصل دی د بادشاه حیثیت ته حاصل دی ځکه چې پوخانی د یونانی او په د بود مت یا د هندو مت یا د هغې نه مخکینی تاریخي روایتو کې وایي چې په دې باندې به د دیوتاګانو جنګونه کېدل او بیا هرکیولس کله چې سکندر راغلی دی سکندر یونانی نو هغه چې کله راغی نو هغه دې ته د هغه ځای تاریخ دانانو دې ته اورنوس ویلی دی نو سکندر دې اورنوس تشپې تشپې راختلی دی او دلته جنگ کړی دی او دلته هغه ګټلی ده نو هغه ته فخر په دې حاصل شوی و چې هغه وایي چې یاره هرکیولس دلته راغلی او فیل شوی و علم په دې غر باندې او ما وګټله. تاریخ کې دا غټ اهمیت هم دې ته حاصل دی. بود مت د تهذیب او د تاریخ نه علاوه دلته د کتونکو د پاره نور هم ډېر ښکلي ښکلي نظاری دي او مینه ده او
په سوات کې د بد امنۍ پر مهال د بود مت زمانی او د غسیزنی نور آثار وران کړل شوي وو چې درستیو کې پکې د زنو د بیا رغونې کارونه هم شوي دي. فضل خالق زیاتوي چې په سوات کې د اټلی سره تعلق لرونکي یوې ادارې د دې آثارو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي دي او باید د پاکستان حکومت هم د دې پخوانیو آثارو تحفظ یقیني کړي.
د سیده چې د خوش قسمتۍ نه زمونږ د سوات آثار چې دي د کال 1955 نه د ایټالینز پاس دغه کې راغلي دي هغه دلته باقاعده د والي صاحب اجازه غوښتل او دلته کار شروع کړی دی. د دې خصمانت باقاعده دلته چوکیدار هغه لپاره ساتلی او دلته هغه باقاعده کارونه کړي تحقیقونه کړي او نو هغوی دې ډېر زیات غټ کار کړی دی. دې نه ډېر زیات لرغوني آثار او کم چې آرټیفیکټس یې راویستي دي او په دې تحقیق کړی او کتابونه پې چاپ کړي. اوس تقریبا یو کال مخکې د دې سیکشن 4 وشو او حکومت دا ځان ته حواله کو نو دا چې کم خپ پاتې شي د دې خصمانه شوي دا پریزر پاتې شي دا د ایټالین آرکیالوجیکل مشن د وجه نه پاتې شي.
لسوات سره سره په خیبر پختونخوا کې بلې سیمو کې ګڼ شمېر آثار د رستیو کې د کودای پر مهال مندل شوي دي. سمو د وړاندې په قبایلي سیمې خبر ایجنسی کې شاوخوا 1500 کاله پخوانی آثار ترلاسه شوي دي. په دې اړه د خیبر پختونخوا د لرغونو آثارو محکمې او پېښور میوزیم چارواکو مشال ریډیو ته ویلیو چې په خیبر ایجنسی کې د دوی د یوې سروې تر مخه شاوخوا 1500 کاله پخوانی آثار مندل شوي. چارواکي زیاتوي دغه لرغوني ځایونه یوازې په جمرود سیمه کې مندل شوي دي او ممکنه ده چې د خیبر په نورو سیمو کې هم ورته آثار موجود وي. دغه سی په شاباسګړی تختبای او سوابه کې هم د مختلفو مذهبونو آثار مندل کیږي. په پیښور کې لرغون پوه ډاکټر زور دورانی په خیبر پختونخوا فاټا کې د تاریخي آثارو په اړه وویل
بوت کلا دا نیمو ګرام دی ګلکدا دا تختبای دی بیا شاباز ګړې دا بیا دا هند دا بیا دا پیښور دی بیا دی خوازیز ډېرې دی بسوابه کې دی مردان نه ایست علاقہ دا بنو ته لاشه دا سي دی خان ته لاشه تا کو ډېر زینو کې دا کار شوی درسو د دې کالو کې ډېر کار شوی دی کې هیڅ شک نشته چې سوات ډېر لکه ګرانه علاقہ دا په خالي په سوات کې زر یو نیم زر برابر بودیس مونیسټریز او بودیس پیکوډا او بودیس سایډ دی نو په هغه ډیر زیات پکې سکار شوی دی خو سم ډیر زیات خزانه پټه ده داسې کوهاټ کې داسې بنو کې داسې ڈی آئی خان کې داسې زموږ په خیبر کې ډیر زینه جی ولې چې یو زمانه کې دا علاقہ د بودیزم مرکز وو.
اقلیتونه وای د خیبر پختونخوا ډیرې سیمې د لرغونو آثارونه ډکې دي. په دې کې د اقلیتونو ځینې پخوانی عبادت ځایونه هم شامل دي چې د اقلیتونو په وینا په سرکاري ودانۍ او شخصي هوټلونه جوړ کړل شوي دي. په پیښور کې د اقلیتونو د حقونو مبارز رادیش سنگ ټونی وای د خیبر پختونخوا فاټا په ډیرو سیمو کې د پخوانیو آثارو خزانې دي.
آثار کو چکم دنو تخبے کی دی تخبے سرا چکم دنو منگا گورو نو زچا سدے چکم قبرستان دے آغم دیر زور دے سے خبر کے منگ سرا زید مردان کے آغم تقریباً اگے کے دیر اثرات تھی وہ جیسے بیا شب قدر دے شب قدر سرا بیا غلنہ علاقہ دا نو دا علاقے چکم دنو دے دے کے اسم چکم دنو گوتم بدھ چکم بتنا جی آگا اکثر خلق خپل کورونا مات کی او نوې سره سره جوړی نو بنیادونه چې کل کم وخت کنی نو هغه وخت چې کوم د ګوتم بود یا د نو سره هغه بوتونه چې ځالته نه وځي او هغه بیا د خلق لا یو سي ځان سره او بیا خار کې خرص موږ ډیر اسماعیل خان چې کوم نو ډی خان هغه هم ډیر زیات هیستوریکل دی او مطلب د سرا زمونږ اور ازي ایجنسی دا اور ازي ایجنسی چې کوم نو هغه هم دا څه ډیر زور خار دی نو زمونږ خو دې باندې حکومت توجه نه ورکوي چې دې ژوند ته پروموټ کی موږ غټ چې کوم جو غټ اوس مذهب جو پروت په نوغه چترال دی چترال کې چې کوم نو کیلاش وادی دا نو کیلاش وادی کې کیلاش خلک چې کوم نو آریا سماج والا نن تقریبا 3-4000 سال پہلا چکم دا خلق راغلی او دلتا آباد شو نو آغا خلق اسم لا موجود دے آغا وقت کے چکم خلق سامان استعمال ہو لو زان لا ذاتی چکم دا غی سیزن ہو آغا ٹول یو میوزیم آلتا جوڑ دے او ٹول سیزن آلتا ملاری گی او خبر دا چی زمونگا حکومت آلتا سر دا دی پر سیزن ہوئے توجہ نو وقت گینے دا چکم دنو پورا دنیا سیاح چکم دنو ٹورسٹ دلتا راتی شی ہو دا قدیمان پاکستان خم ازاد سرمایہ جتلی شی.
امرجیت ملوترا وایي چې د دې آثارو د لیدلو لپاره د خلکو راتللو سره به حکومت ته هم ګټه ورسیږي. امرجیت ملوترا سیاتوي باید د پاکستان حکومت دې د پخانی او آثارو د خوندیتوب لپاره سم قوانین جوړ کړي او دا غي عملی کول دي یقیني کړي.
یو آثار قدیمه ده یو دغه ده نو ملي ده موږ نه ټول پکار ده دنا ملي چې نن موږ کوم شل پینځه کاله مخکې علاقه دلته خپل فات کی نو دا قاعده بدا سیلیانان راتل انګریزان او دا هغه راتل هیتی بایګان راتل کومور کې کولو کې کولو کومو خپل ګړو کې ابا قاعده ته دا ویل کول خو چون کې ملي ته شوی شلو کال نه څنګه خبر کوڅه پاکه خاص کړو چې حالات خراب دي جوڑی
بالا میں یو قسم سلسلہ راشه او ملای راشه په سندې کې هغه د قومي سندې دا که صبحی سندې دا او موږ چې د ممبرونو په دفتر ته واوړې وکړې چې په دې لپاره قانون تکا ته نور هم د سې سندې دي چې هغه د هغه وختي تور باندې ولا قانون دا راشي او موږ په امپلیمنټیشن نه کې.
دا چې حکومت د پخانی او آثارو د خوندیتوب لپاره سهلی سلی کوي په دې اړه مو له حکومتي چارواکو سره د رابطې هڅې وکړې خو بریالي نه شو. البته د رستیو کې د خیبر پختونخوا د لرغونو آثارو محکمې او پیښور میوزیم مشر ډاکټر عبدالصمد مشال ریډیو ته ویلي وو چې دوی ډیر پخانی آثار خوندي کړي دي او د نورو د خوندي کولو لپاره کار روان دی. اوریدونکو دا وه د دې اونۍ پرګنې خپرونه. که د خپرونې په اړه سرای لرئ نو ضروري راسره شریکه کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې درنه ځاني ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
خزی د پختنی ټولنی نیمایی برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخسی. په تاندې هلی خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پختنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهی یا سه شنبه او هر زیارت یا پنج شنبه په ورځ